سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل: امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده.
یو ډېر شو طوال تر اگر ووژل شو، په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تللي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شل تنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرژوب لاوښتی ده. تیره شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووژل. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادي په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپځا کېږي، په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره د دغه کور زخمیان دي.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو، اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 240,300 ته رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان روسه تر دې سیاسي بي ثباتي ته داخل شو چې اپوزيسيون ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیر شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړیتوب د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزيسيون په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانیو او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیشه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي چې ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلي دي چې جګړه به ورسره ختمي شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویل یم بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرل کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوې ثابته کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارتمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او روسي خبر دا چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د ډسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچی د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واورې چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوحې تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړي چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وګستل شي چې هم طالبان ته یو لاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لاره جوړ شي.
دا هم اوري چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه کوي، د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې خپل ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ مانی طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربن او سولې خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حملې دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي خو تا بند د سولې پروسه مونږ د طالبان لخوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پرایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسالې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې یو منځنۍ لاره داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخره د خبري روان شي ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځي نو تکلیف ډیر زیات شي
د یادونه د چ په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس ل تیر دوه میاشتو رئیس د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼلاره خبري هیڅ نتیجې ته نه رسیدلی چې و اومدستونځ په کې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبان او امریکا ترمن دي شوی هوکړه د بین الافغانی خبرو بنسټ وګرځول شي هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبان ترمن د فبروري میاشتې په 9 منېټه لاسلیک شو
ازادي رادیو ته غوږ یاستو هم اوریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې له امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې تړون د حفظ کی او په همدغه تړون دی د سولې مذاکرات مخته ولاړ چې خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپو د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور ځواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړې چې همدغه خبرې چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بل اخر د دوهې په تړون څه تاثیر کوي
طالبانو چې دا چنګار کړی دی اعلان خبره کړی دی چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقص وای دی یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدونه کوي یا مدې خپل بریدو ته ډېر زیات شدت ورکوي او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل پر هلمند کې هوایی بمبار وکړي او درېم بحث دا د طالبانو ویره چې پیدا شوی ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي تغیرات راولي او یا لغو کړي هغه دا چې څومره دولان دي شاو پای ونه شو دي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ښاغلی خلیلزاد د دیموکراتانو لخوا احزاد او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړه توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمندل نه ده په ځانګړي ډول د دیموکراتانو لپاره نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او چې هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کله چې حکومت رامنځته کیږي بیا ځینې سین لري د خبرې چې کمپاین کې ځغنه تفکر کیږي ما ځینې مهمه خبرې چې دا وکړه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ترامپ اداره ځنې وتر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغله ترامپ ځنې وتر له دې به ته نو یو ځینې داسې نور توافقونه چې شغله ترامپ کړی دی هغه به لغوه کیږي دا هم ویره خبره سویل طالبان کې د خپل کې یو مهم تړون سره طالبان سره تړون دی او سلام بحث د افغان حکومت دی افغان حکومت د دوه په ناسته کې هم او بلا بیلو پروسو کې هم خاصه دغه و چې متحده ایالاتونو ولسمشر تاکنې تر سره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبان سره تغییر راشي ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اټونومیا شګه طالبان ته ډیره توجه سویل د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوی که څه هم خزو په دې باور یم چې دا خپل افغان دولت کې د ځکه څو ډیپلوماټیک دستګاه د خپل نوښ د افغانستان د دولت لپاره لوبي وکړي شي نو په ټوله کې دا فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات پدې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغیریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد د څومره به نظریاتو او ریدو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره یوازې نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنیو پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلار او خپل ګټې خوندې کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دا شي ویل کې وڅ چې نه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته یعنی دا اوس قدرت تقسیم سوې دی په دې کې همغږي نشته د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیفانه ناکامه ده یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو له خوا په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغه سیاسي ستراتیژیک اړیکې وسره وي ستراتیژیک تړونونه وسره ولري ګټې او د مشترکې وي د یو سره د ډیپلوماټیک اصولو له مخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فصاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس ترسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک ادرسونه چې په بهر کې دي، په ځانګړي ډول د افغانستان سفارت په واشنگتن کې، هغه کې باید داسې ژبور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانېږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراتانو د دستنا څخه هلته د افغانستان د ګټو دپاره افغانستان دولت دپاره لابي وکړي. که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه اوس چې په افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي، پالیسۍ نه وي، ستراتیژي نه وي، سرخطونه معلوم نه وي، نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي، نو هغه وتوانېږي چې د افغان دولت سره ښه کار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی.
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې، یعنی په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي، مګر په عمل کې تغییرات رانه شي، د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنی اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه، لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدان کېږي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي. اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي، هغه کسان چې توانېږي حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وځي، نو دې وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روانې خو ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور له لاسه ورکړي ولس، او دا په ټوله کې د افغانستان لپاره یوازې نه بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر، یو زنګ دی چې خدای مکه دا سیمه بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. نو که وضعیت همدغسې روان وي، راتلونکی به له بده مرغه خدای دې نه کوي ډېر خراب وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نجیب الله آزاد چې د دوهې د تړون او د طالبانو د وروستۍ غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشرې کړي دي، خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
آزادی رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودیر شوسلوال طالبان وژلی دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان وایي ځواکونو د بمباری په محل په نښه شوي او وژل شوي دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلی.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر سپکه او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي، او دغه راز یو شمیر سیمه هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکي کړي دي. که څه هم د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د گیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړی وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دی، امنیتي ملي دفتر ولسوالي او د امنیتي کې صحه ټول د دې پلاس کې دی. دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکوي چې پلانکې د پلانکې پلاس کې دی، پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کېږي، چې نور تازه دمې کوي راسي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. نو موضوع دغه رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دی نه چې نه خوږېږي، هره شپه لکه موږ چې خوږېږي دی دوه چنده درې چنده دوی خوږېږي. پرون د ډبو سره ډبې راځغلو کومنانی ته ډیر کسان یې خوښ ول، پرایې خوښ ته روزه وکي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل دی اضافي سرتیرو نور تاګ دي او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپل د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته ویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. د ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي د دلی چې دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق حساب یا دا نه مني چې ګڼي د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دې راوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لګل.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې 13:00 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغې ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز د والی ویان عصمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملګرو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درک دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځای پر ځای کېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان دي.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنګر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمیر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیم کومه څلور لویان دي، یو ماشوم ده شهیدانو کې او زخمیانو کې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد،
سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
هسته.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلې چې د ولسمشر په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ راپورته کړي او شواهد نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج یې ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم د غسیلی پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد زيد فالوکو زيد هلمن ولایت د سنگل ولسوالي سفسر په تماس کې. دا غدا سنگین د ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي چې پر مخ باندې باندې دا غدا سنگین خلک ډېر په مشکلات کې دي. لاري پر بنج دي او عمومي د امبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت په دغه پاملرنه وکړي چې دا د سنگین د ولسوالۍ د امبر یې لکه نو ډېره مهرباني به موږ پیغام تر جګړو مقامات پورې ورسوي.
زده پرا د ولایت څخه مرجان خبرې کوم. دا غرمو یې خلیب سرخ کې دي وروره دا غدا کلی کې سره جوړ کړی دي تنخاور کیسې به سر ابل راځل د ملي اردو پوسټا شروع کړه طالبانو ویوړه هغه مړي پکښ پات او بیا څنګه سلی به سرخ نفر وتراله وی کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ول را ورکې طالبان ته وداسه یو خوش ژوندې دي. بیا اگر اغلی دې څه هغه نفر سخت سخت ریسې دي هغه څه مشر دي پلاټي ورشر دي دا ګور از مرشي سلی به سرخ دي. دا سلی به سرخ دا کسان چې پکښې د مرده وسنو دا به په وخت سلسله سلام علیکم
در غسان و نسوالی لکندهار ولایت سر طول لار بنده در طالبان پا مینوال ولی در مغولیان پا سیمه که طول لار بنده در مسافر و در خلق پا مخ در دولتی چارواق طول پا مخ بانده بنده در پروتیاده لار بانده مطار طول خلاش طول پوسته باندې لار بند ده دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي پر پوستو باندې جنګونه کیږي نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسي چې د لارې د ولسوالۍ د دې غم وخل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورم د خدای په امان. نورم وحمن.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 4 پوځیان وژل شوي او 5 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانونې د تېرې اونۍ په پرتله څه باندې 100 پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. د روسیې 16 ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمن یار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیل لوبډلو 72 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 6 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. په کابل کې د کانګ فو سیالیو د دویم درجه لوبڅاري خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنی سیمینار کې د هیواد 2 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانګ فو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شو. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانګ فو لوبي په برخه کې د قوانینو د لاخه عمل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکی نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوومبر په 8 منټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو بیت یې لار پیدا کړه، خو ممبئی انډینز لوړان دی پایلو بیت تللې و. د کرکټ مبصرین دالو بخورا سخته بولی ځکه دواړه لوبډلې توانې دلې چې په دې سیالیو کې تر ټولو ډیر لوبي وګټي او زیاتې نمرې هم واخلي. دلی لوبډلې لدی وړاندې د دې سیالیو اتلولي نه د ګټلې، خو ممبئی لوبډلې بیا درې ځله د هندستان د غوړ لیگ سیالیو دا تلوالی جام اپورته کړه ده.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مدا چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغو ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي او کې یو خزه د کورنۍ تاو تاریخوالی سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي
د تاو تاریخوالی جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیاتو غو حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزي د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخو ودرېږي
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دوی متضرر خزي په غک پیلېږي
دا خوان مې په ډیر لږه خبره فکر کې زیات تو تاریخوال مې سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مې سره تو تاریخوال کول او وقات مې تاریخ وا د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطي به مې کوله د بچو خرچه به مې ور کوله دروغ رنزور غم مې راته نه کوله خو بس وهل ما ټکول ما ډیر را باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهل ما مجبور شم لاړم دغه ته محکمې ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي هغه اوس لخپل میړنه جدا شوه ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی غالي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبیبی راته د خپل تاریخ ژوند کیسه داسې کوي
سر مسو زی ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردارومه ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې وایي نه رښتیا وایي ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي پخا مې اوس ما د ګرځېدی نه شوم سر مې 15 ځای مات شوی د حیوانان مې ټول ځوړند کړی د پخې پوچت کې او سر یې ښکته یاره دومره ظلم ما کوم ځای مې نه ولیدل چې چیرته لاړ شم یا خپلو خپلوان مې نه وهلته
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې کم شوی اوس یو شمیر افغاني ښځې حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري خو د رپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري کورنیو چارو وزارت د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري تکوی ترڅو د تاوتریخوالی سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالی سره مخامخ شوی خزي څنګه کولی شي چې دغه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي د بعد کورنیو چارو وزارت دا ویان طارق اریان په خبرو کې واورو
یو سلونو نشمیرې د ټولو د موږ وادوالو په خدمت کې ده هر څوک چې تر تهدید لاندې هر څوک چې یو غواخ ویني یا متوجې سي کولی شي یو سلونو شمیره ته زنګ وهي او مونږه پرسونل 24 ساعته ناست دلته شکایتونه او دغه ټول وختانی چې راځي سپتایي او برته مراجعه ته ابلاغ کی چې عاجل اقدام وشي
د ښځو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کرشمیر نه د معلومه ځکه چې ډیر شمیر خزي حقوقي خدماتو ته لاسرسي نه لري او یا هم د نورو ستونزو له عمله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي د یاد وزارت مسلکی او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځوړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي
ډیر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کیږي حل کیږي مګر بیرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا 10 کاله کې دونه د 10 کال نه ډېرې 10 کاله او وکاله شپه کاله دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر مو په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دو لپاره مو د ریاست جمهوریت عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړه او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوریت لخوا ومنل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. په دې طرح کې مو نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلې، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بیرته رالیږل کیږي، او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کاسه او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشیږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنې مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو دپاره یوه طرحه جوړه کړې چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت دپاره د دوی د ژوند د کولو دپاره او د دې تر څنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي، وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغمې شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافع ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کیږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کیدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزو لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو.
د دوی لپاره صحی خدمتونه پر نظر کې نیول کیږي، میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخت ډوډۍ د خیاطۍ د مربافي او دینی درسونه د سواد آموزی درسونه او د ژوند لارې چارې مهارتونه او داسې نور مثلا د زمي او د دوبي کالی د ته د خدمتونه سته. او د حقوقي خدماتو پاک لبایت وایم چې د خزو مرکزونه د دې زیانمنو خزو لپاره وړیا حقوقی خدمتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته دغه خزي که د خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه ښځه کولی شي له خپل کورنۍ او له ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دې ته پیدا نه شي او چې دې تسلیمیږي له غوښنه خاص ضمانت اخیستل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ور وپېژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفا سي، او یا هم دوی د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغه ادارې د معلوماتو لمخي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2000 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې په مختلف تاوتریخوالی دی په کمیسیون په صبر رسیدلې دي، اقتصادي تاوتریخوالی 355 قضیه دی، جنسي تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صبر رسیدلې دي، فزیکی تاوتریخوالی هم 1599 قضیه دی، او لفظي او رواني هم 1028 قضیه په کمیسیون په صبر رسیدلې دي.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون لمخې منع شوی دی. خزي هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د خزو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقه او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد که پسر که داره تا وایست چه دا افغانستان قانون لحق و خزونه چه دول ملاتر که بیچه دای دا کورنی تاوتری خوالی سر مخامخ دی؟
دی شرزو پولان دی تاوتری خوالی دی منی قانون پاره باید وایم که چه دا قانون متعالیه سی دی دا قانون احکام پدری و برخو تقسیمیږي. اوله برخه د شزو لپاره وقایوي تدابیر دي چې ښځې د جرایمو په مقابل کې باید په ټولنه کې وقایه سي، او دوم حمایوي تدابیر دي چې ښځې باید په ټولنه کې حمایه شي، او همداراز په اخره کې مبارزوي تدابیر دي چې د جرم د عاملینو د مجازاتولو په اړه باندې احکام ځانګړي سوي دي. په دغه برخه کې غواړم وضاحت ورکړم، مخکې له دې نه چې د تاوتریخوالي جرم د ښځو په مقابل کې په ټولنه کې واقع شي، دولت مکلف ده ترڅو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجراءات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایي او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډیری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو په موضوع جوړ شوی و، د پایلې ته رسیدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډیری خزي د خپل حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبري هم دي د زینو ټولنیزو محدودیتونو لکبل نشي کولای چې حقوقي ادارو ته لاسرسي پیدا کړي. که څه هم یاد ادارې وایي چې دغه خزو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. حکومت د غلو او لوټمارانو لوی عکسونه چاپ او په خار کې وزاړول، خلک یې وپیژني او حکومت ته وروخی. خو په سبا یې غلو د چارواکي لوی عکسونه چاپ او په خار کې راوزاړول، او له هر یو سره د هغه د خیانتونو لستونه خپاره کړل. اوس هغه متل رښتیا شو چې وایي غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې د خار له چوروال سره مو کړی ده.
چوروال صاحب، خلک د لوړو ودانیو له جوړولو شکایت کوي، نو دا تاسو اجازه ورکوئ که خاوندان په خپل سر کار کوي؟
نه، مونږ اجازه نه دا ورکړې، په خپل سر یې لوړې او دا کار د شپې لخوا کوي.
نو تاسو یې ولې د شپې لخوا مخه نه نیسئ؟
مونږ په څلور بجو رخصتي یو، او نو په رخصتۍ کې خو نشو کولی چې خار وسرو.
نو دا غیر قانوني کار به همداسې روان وي؟
نه، مونږ نه پریدو. په خار کې سو سو غیر قانوني لوړې ودانۍ جوړې شوې دي چې د قانون خلاف دي. مونږ خاوندانو ته ویلي دي چې راشي او خپل ودانۍ قانوني کړي.
نو په څه ډول به قانوني کی؟
قانوني امر دی واخلي، مونږ امر ورکو.
امر خو لري؟ له پخوانیو چوروالانو یې امرونه اخیستي دي، هر امر په $1,000 اخیستای.
مونږ بل ډول امرونه ورکو، یعنی دایمي امرونه ورکو. هغه پخوانی امرونه مو ناچل اعلان کړي دي.
دوی بیا په هر امر $1,600 ورکوي؟
هغه نو بیا د دوی او مونږ خبره ده، سره جوړ بشو.
اوس بیا کراچۍ پسې ځغلوي او چپه کوي، دا ولې؟
کراچۍ د ښار نظم خراب کړی دی، ترافیک جام کړي، د ښار بڼه بدرنګه کړي، نو ځکه یې له ښاره باسو.
نو چیرته به لاړ شي؟
کوڅو ته دي شي، یا به مونږ ځای ورته پیدا کړو.
تاسو به چیرته ځای ورته پیدا کوئ؟
مونږ هم دا اوس په همدې کار کوو چې چې د یوې منظمې پالیسۍ او پلان له مخې کراچۍ په یو مناسب ځای کې ودرو او بیا یې خلکو ته په کرایه یا اجاره ورکو.
مثلا په کوم ځای کې به یې ودروئ؟
په همدې خبره غور کوو.
ښه نو د موټرو د بیروبار په هکله څه نظر لرئ؟
هیڅ نظر نه لرو.
ولې؟
ځکه چې موټرونه د ترانسپورت وزارت پورې اړه لري.
د ښار څلور لارې څو ځله ورانې او جوړې شوې، خو د خلکو مشکل حل نه شو، دا به څنګه کیږي؟
د څلور لارو لپاره هم په پلان او پالیسي کار روان دی. غواړو له پایتخت نه مډرن او ښکلی ښار جوړ کړو.
دا خبرې خو مخکینیو چوروالانو هم کولې، خو عملي نه شوې.
هغوی پلان نه درلوده او موږ پلان جوړو. د نړۍ د څو سوه ښارونو نقشې مو اچولې او غور پرې کوو. غواړو چې له هرې نقشې نه یو سره واخلو او بیا له ټولو یوه نقشه جوړه کړو.
مثلا څه ډول؟
مثلا یوه سنډه به د پاریس وي، بله سنډه به د لندن وي، او بله به د دوبۍ.
دا به څه وخت وي؟
د وخت خودلو به درته دروغجن شم، خدای پوش او کارې.
نو داسې ووایه چې خیال پلو وهي.
دنده پیدا کول آسانه کار نه ده، خو ځینې بیا دغه ډول مهارت لري. پام وکړئ.
د اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو څه شی ډیر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼی. مڼی ډیر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځئ دغلته کینئ.
مننه صاحب، مننه.
څه مو راوړي دي؟ مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول؟ دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه، هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم، خو کور مې نه ولیدلی. د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوي؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده. څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دی هم ډېره توره کړې ده. ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به یې تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
آسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهرباني. او بخیه که مو اجازه وي مرکه به پیل کو.
هو پیل کړئ.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه.
او څو ډوله عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه، بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله. د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
اوس یو ماهر سوالګر له مهارت خبر شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، له یوه لرې ولایت نه مې عادي روغتون ته راوړې ده. پرون یې د زړه آپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې راسره خلاصې شوې. که د یو څو ډالرو مرسته راسره وکړي ډیره مهرباني به دې وي.
څه کار کوې؟
حاجی صاحب، محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان رانه اخلي. نا وخته کیږي که یو څو ډالره راکړي چې وینه پرې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسې.
نه نه، حتمان درسره ځم. که لاړ نه شم هیڅ آرامه کیدای نه شم.
تا په څه بلا واوښتم؟ اوس مې د خدای پرده وکړي، روژام ده او دروغ مې هم رښتیا کیږي.
څه چورت وهې انجینیر صاحب؟
سجی صاحب، ناوخته شوه. ما ویل چې اوس به مې د دې څال وي.
ځانو چې ځو چې ناوخته نه شي.
راځه جی صاحب، خو که د ما منې د تا تلو ته حاجت نشته.
نه نه، باید لاړ شم.
چې داسې ده نو زه به لږ چټک لاړ شم او په عادي به مې زیری وکړم. ته کرار راځه.
نه، زه هم په منډه درسره ځم چې زر ور ورسیږو. خدای مه کړه چې حال خراب شوی نه وي.
حاجي صاحب، خو داسې ووایه چې پیسې نه درکوم، نو دا شرموي مې ولې؟
نه نه، په دې کې څه شرم دی؟ له بېوزلو سره مرسته کول خو ثواب لري. ډېر په خوشحالۍ درسره ځم.
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه و لیدلی. چې ترې ونه تښتم بل ډول ترې نه خلاصېږم.
چېرته وخوځېدې؟
حاجي صاحب، ژوندی دی. د دې وینه اخیستلو نه مخکې دې زما وینه وچه کړه، زه به مخه دې خا.
پراونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابوں نہ خرس شول دیر تاریخو نخرد شول دیر قلمو نخرد شول دیر کتابو نخرد شول دتاو دے وی